د ماشام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر د حمید رکین په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د رای ورکوونکو د نوم لیکلو په ارتباط د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اندېښنې درسره شریکوو. د پاکستاني طالبانو د نوي مشر ملا فضل الله په اړه مو د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر اخیستی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. جانقا الکوزی اوروي.
زابل کې د ماین په چاودنه کې اته تنه ملکیان وژل شوي. افغان حکومت له روسیې نه د سونګ مواد پیری او پاکستانی طالبانو د پاکستان د حکومت په هدفونو د حملو ګواښ وکړ. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. په زابل ولایت کې نن د یوې چاودنې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون اته تنه ملکیان وژل شول. چاودنه هغه مهال وشوه چې د خلکو د سپرلۍ یو موټر په سړک کې پرخښ شوي ماین وخوت. په چاودنه کې موټر چلوونکی ټپي شوی دی. د زابل د والي مرستیال محمد جان رسولیار ازادي راډیو ته وویل دا ماین طالبانو خښ کړی وو.
ملکي وګړو یو سراچ ډول موټر د بارو باکوزو په سیمه کې د واده غاړه په ماین برابر شوې ده. په پایله کې اته نفر شهیدان شوي دي او یو نفر ډریورم ټپي ده.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پولیس وایي چاودنه د زابل مرکز قلعه ته نږدې شوې او ټپیان روغتون ته انتقال شوي. په قربانیانو کې 15 ښځې او 2 ماشومان شامل دي. د روانې اونۍ په سر کې په زابل ولایت کې پولیسو د قلات خار په لمنو کې د اوتن مړي میندلي ول او ویل کېږي چې دا کسان د ملي پوځ عسکر ول چې د کندهار کابل د لوی لارې په اوږدو کې ترې تم شوي ول. افغان حکومت په هیله چې سکل د اړتیا وړ سونګ مواد له روسیې نه وپیری. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال وزیر مزمل شینواری ویل ټاکل شوی چې له روسیې څخه سکل 1 میلیون ټنه پټرول او ډیزل وپیرل شي تر څو په هیواد کې د تیلو د بیو د لړېدو مخه ونیول شي. د شینواری په وینا افغان حکومت ممکن له روسیې سره د تیلو د پیرنې یو تړون هم لاسلیک کړي. د سوداګرۍ او صنایعو مرستیال وزیر دغه راز ویل افغان سوداګر له روسیې څخه د مالونو واردولو په جریان کې په ازبکستان کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. د زیاته کړه تمه ده چې د دغو ستونزو د حل په مقصد د کابل او تاشکند ترمنځ یو تړون هم لاسلیک شي. ټاکل شوی چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس به افغانستان ته سفر وکړي. سب بلاتر په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون له رئیس کرام الدین کریم سره په یوې کتنه کې افغانستان ته د تلو پریکړه وکړه. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د رسنیو د څانګې مسؤل مرتضی دانش ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټبال د ودې لپاره د نړیوال فدراسیون تخنیکي او فني مرستو ته دوی سترګې په لار دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی طالبانو د نوی مشر ملا فضل الله له ټاکنې څخه یو ورځ وروسته د پاکستان د حکومت پر ضد د انتقامي حملو ګواښ وکړ. ملا فضل الله د حکیم الله مسعود پر ځای چې د نومبر په لومړۍ نیټه د امریکا د مشکوکې بي پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی و د پاکستانی طالبانو د نوی مشر په توګه ټاکل شوی دی. د پاکستانی طالبانو د مشرتابه شورا غړي عصمت الله شاهین نن رویټرز آژانس ته وویل تحریک طالبان پاکستان به د مسعود د قتل په غچ کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو، حکومتي تاسیساتو، سیاسي مشرانو او پولیسو حمله وکړي. شاهین چې له یو نامعلوم ځای د ټلیفون له لارې خبرې کولې د غرازی ویل د طالبانو په هدفونو کې به د نواز شریف د اصلي ټاټوبي پنجاب ایالت پوځي تاسیسات هم شامل وي. راپورونه وایي حکیم الله مسعود له پاکستاني چارواکو سره د سولې خبرو او احتمالي اوربند ته تیار شوی و خو ملا فضل الله د پاکستان له حکومت سره د هر ډول خبرو مخالف دی. په داسې حال کې چې جکپوري ډیپلوماتان د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یوې معاملې ته د رسیدو په مقصد جنوا ته روان دي. د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ ډېرې سختې خبرې روانې دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر کاترین آشتن ویان مایکل مانوئل موږ د نن ورځې پرمختګ ته هیله من یو. د هغې معاملې لپاره خبرې روانې دي چې له مخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي او په بدل کې به ورباندې نړیوال اقتصادي بندیزونه راکم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د جرمني، بریتانیا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران هم په خبرو کې د ګډون په مقصد جنیوا ته تللي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي د جنیوا ته نه ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په بیت المقدس کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل او نتنیاهو له ایران سره د شپږو طاقتونو احتمالي معامله رد کړه. د ملګرو ملتونو تعلیمي، فرهنګي او کلتوري سازمان یا یونسکو په دې سازمان کې د امریکا متحده ایالاتو او اسرائیلو د رای حق سلب کړ او دا ځکه چې دوی خپل پورونه نه دي ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو او اسرائیلو له 2011 کال یعنی له هغې ورځې راهیسې چې فلسطین په یونسکو کې غړیتوب حاصل کړی دغه سازمان ته خپل پورونه نه دي ورکړي. د امریکا متحده ایالات داسې قوانین لري که چیرې د ملګرو ملتونو په هر سازمان کې فلسطین ته غړیتوب ورکول شي دوی به ورته پیسې بندې کړي. واشنگتن یونسکو ته په کال کې شاوخوا 80 میلیونه ډالر مرسته کوي او دا د دې سازمان د ټولې بودیجې په سلو کې شاوخوا 22 برخه ده. یونسکو د بودیجې د کمښت له امله د هالیکاست یا د یهودانو د ډلې وژنې د تعلیم او د سمندري طوفان یا سونامي د څړنې په ګډون خپل یو شمېر پروګرامونه بند کړي دي. هغه فلسطینی کمیسون چې د یاسر عرفات د مړینې په اړه څېړنه کوي وایي چې اسرائیل د دوی په وینا د پخواني مشر د قتل اصلي مشکوک ده. د کمیسون مشر توفیق تراوی وویل ساینسي راپورونه ښیي چې عرفات د زیات سن او ناروغۍ له وجې نه دی مړ شوی. په 2004 کال کې د عرفات له مړینې سره سم اوازې خپرې شوې وې چې د فلسطینیانو مشر محسوم شوی و. اسرائیلو د عرفات په مړینه کې هر ډول دخالت رد کړی دی. د قزاقستان په شمالي سیمه اقموله کې دوه پولیس د شکنجو په تور په درې کاله بند محکوم شول. د استراخان سیمه یوې محکمې نن دا دوه پولیس محکوم کړل چې یو بزګر په زور او شکنجې سره د پادې د غلا په جرم اعتراف تر کړی و. د بشري حقوقو کورنیو او نړیوالو سازمانونو د قزاقستان پولیس د قوي او زور په استعمال تورن کړی دي. په ډیرو لږو مواردو کې د قزاقستان پولیس د شکنجو او ناوړه چال چلن په جرم محاکمه کیږي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اندېښنه لري چې په ځینو ځایونو کې د رای ورکوونکو نومونه نه دي ثبت شوي. دغه اندېښنه مو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره هم شریکه کړې.
په مجرد د دې چې امنیتي نهادونه موږ ته دا زمینه برابره کړي او وایي چې زموږ د موادو او د کارکوونکو امنیت ساتي موږ به هغې سیمو ته ځو.
د خبرونې په دوام به دا هم واورئ چې د خوست ګردیز د لویې لارې یوه برخه د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته پخه شوې. کونړ ته د عدلي او قضایي چارو یو ګډ پلاوی تللی او د بندیانو ستونزې یې څېړلې.
یو څوک اصلا د تخفیف د مجازاتو مستحق نه و او هغې ته په دې یو کال کې درې تخفیف ورکول شوي دي.
په دې خبرونه کې مو د پاکستان د طالبانو د تحریک د نوي مشر مولا فضل الله پاړه د سیاسي چارو د څېړونکو سمی یوسف زی نظر اخیسته.
نور د طالبانو مشرتوب د قبایلی سیمو نوتلې ده. دوی غواړي چې د غیر قبایلی سیمو طالب مشران د طالبانو په تحریک کې راڅرګند شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا اندېښنه څرګندوي چې د ځینو امنیتي ستونزو له وجې په اکثرو ولسوالیو کې خلکو د رای ورکولو کارتونه نه دي اخیستي. د دې بنسټ یو شمېر غړیو ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له امنیتي ارګانونو سره په ګډه خلکو ته دا زمینه برابره کړي چې د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نظر په دې اړه له کابل ناجي صاحبي په خپل راپور کې راخیسته.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دوشنبه په ورځ به د رای ورکوونکو د نوملیکنې ګرځنده ټیمونه او په ولسوالیو کې مرکزونه وتړل شي، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا اندېښنه څرګندوي چې تر اوسه اکثرو خلکو په لرو پرتو سیمو کې د رای ورکولو کارتونه نه دي اخیستي. د دې بنسټ مسؤلین وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید له امنیتي ارګانونو سره په ګډه خلکو ته د زمینه برابره کریچ خلک او په ځنګړي ډول خزي وتوانیږي چې د رای ورکولو کارتونه واخلي. د دغه بنسټ یو تنغړی شاه محمود مل په دې اړه وایي:
"بعضی مناطق تر دست کې
یو شمیر سیمې په ځنګړي ډول په هغو ځایونو کې چې امنیتي ستونزې موجودې وي، ویل کیږي چې خلکو کارتونه نه دی اخیستي. دغه مسله زموږ د اندېښنې وړ ده او موږ مخکې هم په دې اړه ټینګار کړی و. دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دنده ده چې له امنیتي ارګانونو سره په ګډه هماهنګۍ خلکو ته دا زمینه برابره کړي چې کارتونه ترلاسه کړي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي."
نوموړي وویل چې تر ډېره د رای ورکوونکو د نوملیکنې ګرځنده ټیمونه په لرو پرتو ولسوالیو کې شتون نه لري. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د افغانستان د ولسمشر رای ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې تر اوسه پورې 2 میلیونه ولکه کسانو د رای ورکونې کارتونه اخیستي دي. په عین حال کې دوی ټینګار کوي چې د نوملیکنې پروسه دوام لري او په هر ولایت کې به د نوملیکنې یو دایمي مرکز هم کارته دوام ورکړي. خو په همدې حال کې د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په شپږو ولسوالیو کې د دوی ټیمونه د امنیتي ستونزو له وجې نه دي توانېدل چې د رای ورکولو کارتونه وویشي. نوموړي وویل تر هغې چې امنیتي ارګانونه ورته ډاډ ورنکړي نو دوی به ونه توانېږي چې خپل ټیمونه دغو ولسوالیو ته ولیږي.
ولسوالیو کې چې موږ نه توانېدلې چې دا پروسه پلي کړو، په مجرد د دې چې امنیتي نهادونه موږ ته دا زمینه برابره کړي او وایي چې زموږ د موادو او د کارکونکو امنیت ساتي مونږ به هغې سیمو ته زو، یعنی هغه په پلان کې شته دی.
په خاطر دې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې یوازې څلور داسې ولسوالۍ دي چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي او هڅه کوي چې د نوملیکنې بهیر پکې پیل شي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي په ګڼو ولسوالیو کې افغانانو د رای ورکولو کارتونه نه دي اخیستي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي کله چې امنیتي ادارې د دوی د کارکوونکو د امنیت ډاډ ورکړي، د دوی ډلې به لرې پرتو سیمو ته هم ولاړې شي. بل لور ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څرګندوي په راروانو انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له لومړي لست څخه حذف شوي کسان لا هم دا چانس لري چې د کاندیدو مستحق وبلل شي. د دې کمیسیون ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې همدا راز یادونه وکړه چې د کاندیدانو په اسنادو کې نیمګړتیاوې یې ځکه نه دي اعلان کړي چې د هغو حیثیت زیانمن نه شي. له بلې خوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د رسېدلو شکایتونو له څېړنې وروسته ناممکنه ده چې په لومړني فهرست کې د ځینو تایید شویو کاندیدانو نومونه هم له وروستي فهرست څخه حذف شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو د کاندیدانو فهرست وروستی نه دی او هغه کسان چې له لومړي فهرست څخه ایستل شوي لا هم دا چانس لري چې نمونه یې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له څېړنې وروسته بیا د کاندیدانو په فهرست کې شامل شي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې موضوع رڼا واچوله.
ابتدائی لسته لارانه ده پیدا کری کلی چه مو پو کلماتو بانده خبری کو در دیر اساس ده چه ده خیلی مسئل مطرح کو ده قانونی پا اساس بانده حس آگه تو وی چه یو چه بیخی ده لسته خوباسی و بل چانس بونه لری، یعنی دوی ده چانس لری چه بلاسره شکایت و که اونه های لسته لاره پیدا کی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د کاندیدانو له فهرست څخه 14 کسان په دې نامه وایستل چې شرایط یې نه دي پوره کړي او د دوی په اسنادو کې د دوه تابعیتونو موضوع په حمایتي کارتونو کې نیمګړتیاوې او ځینې نورې ستونزې یادې کړې. د انتخاباتو څارونکي او ځینې عام افغانان انتقاد کوي چې د کاندیدانو د وروستي فهرست په غوراوي کې لازم شفافیت نو. دا انتقادونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له خوا رد شوی. نور محمد نور په یو ځانګړي مورد کې چې د کاندیدانو د دوه تابعیتونو مسله ده او ډیره پاملرنه ورته شوی، دا انتقادونه بې ځای او بلل.
دا چې ولې په مطبوعاتو کې نه مطرح کیږي، د دې دلیل دا ده چې تاسو په هیګه دغه ابتدایي لسته احتمال د دې شته چې دوی بیرته نه هی لسته لاره پیدا کړي، د دې په خاطر چې د دوی هویت د دوی شهرت ته صدمه نه رسیږي او ګواکې کچېره دوی بیرته نه هی لسته لاره پیدا کوي، دوی وکولی شي چې د نورو کاندیدانو سره رقابت وکړي. د هغې په خاطر د میکانیزمونو په اساس باندې مونږ دغه مسایل نشو په ډاګه کولی.
نژدې درې اونۍ مخکې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر له پای ته رسېدو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 26 کاندیدانو څخه 10 تنه تایید کړل او 14 نور یې له ابتدایي لست څخه وایستل. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی ته په 600 رسېدلو شکایتونو کې د هغو کاندیدانو پر ضد شکایتونه هم شته چې نمونه یې په لومړي فهرست کې تایید شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند نادر محسنی ازادۍ راډیو ته وویل که دا شکایتونه جدي ثابت شي، ځینې کاندیدان له وروستي فهرست څخه حذفېدای شي.
بعضی افرادی هم که علیه اینا شکایت های درد شده گرچی
زن کسان چه پر ضد شکایتونه درد شوی که چه همچی نمونه پا لمرانی فهرست که تایید شوی بی خدا احتمال لره نده چه در زن نمونه لوروسی فهرست سخه و ایستل شی
لیست نهایی حذف شد.
په همدې حال کې ولسی جرګې د تفتیش مرکزی کمیسیون ته دنده سپارلې څو د ولسمشرۍ د هغو 14 کاندیدانو په اړه چې نمونه یې د کاندیدانو له لومړي فهرسته ایستل شوي دي د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه وضاحت غواړي. ولسی جرګې د چهارشمې ورځې په عمومي غونډه کې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه وغوښتل چې په دې اړه جرګې ته یو قانع کوونکی ځواب وړاندې کړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د ازادي راډیو پر روانه خبری مجله کې به وړاندې واوري چې سعودي عربستان هڅه کوي چې له پاکستان اټومي وسلې ترلاسه کړي او د پاکستان په ارتباط همدارس د پاکستانی طالبانو د نوي مشر ملا فضل الله په اړه د سیاسي چارو د وسیړونکو نظر در سره شریکو. خو د افغانستان مسایلو ته دوام ورکوو. د خوست ګردیز د لوی لارې 14 کیلومتره برخه د 3 میلیونه ډالر په لګښت د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیايي ادارې په مالي مرسته جوړه شوه. ځای خلکو او د خوست سیمې ځیداری چارواکي له مرکزی حکومت او نور مرستندوی مؤسسو څخه غواړي چې د دې لارې پاتې 25 کیلومتر دی هم په خشي په دې اړه لسیمې نجیب الله الوخیل راپور لري.
خوست گرده سړک چې پکتیا پکتیکا لوګر خوست او غلام خان بندر سره نخلوي تر 30 کیلومتر ډیر اوږدوالی لري چې یوازې لږه فاصله په سمو کې ده. پات نږدې ټول د لوړ غرونو او پرتو غونډیو په لمنو کې غځېدلی او هر ورځ پرې زرګونه بار لاری او وړه موټر تګ و راتګ کوي. د خوست د چارواکو په وینا د یاد سړک پر ابتدایي جوړولو 11 کال وړاندې کارونه پیل شول، خو اساسي جوړول یې 1 کال وړاندې یوې هندي کمپنۍ پر غاړه واخیستل چې نوموړي کمپنۍ یوازې 3.5 کیلومتره سړک پوخ کړ خو نور کار ورسره خپونیمه کې پاتې شو. په وروستیو کلونو کې د خوست خلکو او ځایي ادارې په پرلپسې توګه د یاد سړک د پاتې کارونو د بشپړېدو غوښتنه کړې او کله ناکله د اعتراض په بڼه نوموړی سړک د لږو ساعتونو لپاره تړلی او یا یې لاریونونه ترسره کړي دي. خو د دې سړک مالي لګښت چې له پیله یو سایټ پر غاړه اخیستی دا ځل 14 کیلومتره سړک نور هم پوخ کړ او اوس نوموړی سړک یوازې 25 کیلومتره خامه پاتې شوی دی. د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤل مبارز محمد زدران چې تېره ورځ د نوي جوړ شوي 14 کیلومتره سړک په پرانیسته کې ګډون کړی و د شمال دوه مونده ولسوالۍ په سیدخیل خارګوټي کې آزادۍ راډیو ته داسې ویل.
دغه سړک چې نږدې اووه کاله وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې USAID په مالي لګښت چې یوې هندي LBG کمپنۍ ته په قرارداد ورکړل شوی و، چارې باید هغه وخت په 13 میاشتو کې د قرارداد سره سم سرته رسېدلی وای. خو له بده مرغه چې د ځینو لاملونو او یا یوه نامه او بل نامه تر ننه پورې چارې وځنډېدې، بیا هم د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي ادارې USAID په دې قانې او دې ته آماده شوه چې د 14 کیلومتره سړک د بیا جوړولو لپاره زموږ سره مالي مرسته وکړي چې بیا هم چارې تقریبا د شاوخوا 14 میاشتو په موده کې
د زدران د سیمې یو تن اوسیدونکی حاجی میر حمزه د سړک دیوی برخې په جوړولو خوښي وښوده او خپل نظرې په دې توګه شریک کړ.
دا د نړۍ سړک د یاد لوی الیاس د دغه یو ولایت نه دوی درو ولایت نه دوی راته مو د افغانستان لیا
د زدران قوم یو بل تن مشر له حکومت څخه د پات سړک د جوړېدو غوښتنه کوي.
زه سحر ګل د زدران د قوم په نمایندګۍ خبرې کوم. باز سړک پوت شو او ته کیلومتر یا 15 کیلومتر امنیت په سیمه کې بالکل تامین دی. دولت نه میګ دا غوښتنه دوی خیر به کده پوت سړک مخته په لاند وخت کې بریټ په وشیر ته جوړ شي.
د خوست د فواید عامه رئیس انجنیر مامورشا آزادۍ راډیو ته وویل دا چې د خوست ګرځې سړک د غرنیو سیمو څخه تیریږي نو په بارانونو او واورو کې ډیر کله تړل کیږي چې خلکو ته د ستونزو د ایجاد لامل ګرځي.
په دې نه 14 کیلومتر نه مجمون 13 میلیون ډالر مصرف شوی دی. دا ډېرې پیسې دي. ارزوم دا ده چې هغه پاتې 25 کیلومتر سړک ډېر مهم ده د موږ لپاره او ځکه دا یو غرنۍ سیمه کې دا مسیر گزاري شوی ده او دا په غرنۍ سیمه کې برانونه چوشي او په دې وخت کې اکثره وخت دا سړکونه بنديږي او خټوي. خو به دا وي چې دا سړک د موږ لپاره زړه کړی شي.
کتون کې په دې اندي کچیر د ژمي موسم لري رسیدو وړاندې د خوست ګرځې سړک جوړولو ته اقدام ونشي، ممکن د تیرو کلونو په شان یو ځل بیا د خټو او واورو له کبله خلک او موټر د تګ او راتګ پر مهال له ستونزو سره مخامخ شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د عدلي او قضایي ورګانونو د سازو په ګډون یو پلاوی په کونړ ولایت کې د څو د بندیانو ستونزې وڅېړي. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د ملي امنیت د عمومي ریاست سترې محکمې او لوی څارنوالي د استازو په ګډون دې پلاوی د کونړ په عمومي بحث کې له بندیانو سره کتلي او د هغوی ستونزې یې اورېدلې دي. هیات ژمنه کړې ده چې د بندیانو ستونزې به هواروي. په دې اړه له اسدآباد د ازادي راډیو خبریال روحل انوري راپور لري.
معلم سید رحمان چې له 1300 میشتو باندې دي او د هغه په وینا چې بی ګنا دي او د استیناف محکمې لخوا ورته په دوه محکمو کې 15 کاله بند سزا ورول شوی چې ورته د منلو وړ نه ده. هغه وای په کور کې واړه ماشومان لري او د ګټي وټي هیڅ څوک نشته، نو دولت ته پکار دي چې ور باندې ورهمیږي او خوشی کړي.
یو درخواست ما څوک نشته که زما څوک وې نو یا ما سي کنه زما د ځکه باندې شپه
د کونړ استیناف محکمې رئیس قضاوت مل شمس الرحمن رئیس خیل وای دوی ټول پریکړې د قانون په اساس کوي او هیڅ کله د چا حق نه دی تلف کړي.
چې موټر د لشي کړي دی پوری شریکې انفجاري مواد دي. انفجاري مواد په داخلي بوجي کې دی او په دې داخلي بوجي کې ختم پروت دی. په دې خط کې مشخص لیکل شوی و چې د امنیتي ملي سرنوال په دې باندې والوزوه او که هغه برابر نه شو بل هدف پکې راشه. مخکېني څه شفرونه پکې لیکلي وو چې مخکې م تاسو ته مندغه کړی وه، شی ناکام شو، دوباره تاسو متوجه اوسېږئ، دقیق اوسېږئ چې دا حرکت بیا ناکام نه شي. نو طبعا محکمې به په دې ارزیابۍ کې اسناد و شواهد او قرائن به داسې موجود و، خو دا نهایي حکم نه دی.
د راغلی هیئت مشر او د کورنیو چارو وزارت استازي پوهان سید نورالله زل په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل دوی د ولسمشر د ځانګړي فرمان په اساس د هیواد د ګڼو زندانونو څخه لیدنې وکړي او پکې د پرتو زندانیانو دوسیې وڅېړلې.
د کونړ د زندان د بررسۍ څېړنې د ټولو اوزمینې د تعلیم و تربیه د صحت معاشیت او د جمهور ریاست د مقام دافع او تخفیف د د تطبیق پرته څېړنه وکړه او تر اوسه پورې دغه کار هغه نهایي نتایج باندې منکر.
هغه وایي د ولسمشر د بخښنې له فرمانونو غلطه ګټه اخیستل شوې او یو کال کې یو تن بندي له دریو فرمانونو استفاده کړې.
یو څوک اصلا د تخفیف د مجازاتو مستحق نه و او هغې ته په دې یو کال یعنې یو نوي کال کې درې تخفیف ورکول شوي دي او دا موضوع څارنوال صاحب ځان سره یاداشت کړه او په دې باره کې به مرجع مربوطه ته وایي چې یو هیئت راولېږي چې دا وضع ټوله د سر تر پایه وڅېړل شي. نو هر هغه څوک چې قانون په ښه شکل نه تطبیقوي د هغه نه انحراف کوي او د خپل سایت نه سو استفاده کوي د قانون جزا احکام موجود دي چې هغه به په دې مورد کې جزا ګوري.
د هیواد په زیاتو زندانونو کې یو شمېر بندیان شکایت کوي چې د شخصي خصومتونو په اساس نیول شوي او پرې بېلابېل تورونه لګول شوي چې څېړنې ته یې زیات اړتیا لیدل کېږي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې مېمو په مرتب کې د باران لپاره بغنای نشته مونږ پزماګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دا سره پرونه خبره شوې دي چې سعودي عربستان غواړي له پاکستان اټومي وسلې تر لاسه کړي. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور خپور کړو د مولا فضل الله په ارتباط، پاکستانی طالبانو د نوي مشر مولا فضل الله لټاکنې څخه یو ورځ وروسته د پاکستان د حکومت پر ضد د انتقامي حملو ګواښ وکړ. مولا فضل الله د حکیم الله مسعود پر ځای چې تیره جمعه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، د پاکستانی طالبانو د نوي مشر په توګه وټاکل شو. د پاکستانی طالبانو د مشرتابه شورا غړي اسمت الله شاهین نن رویټرز ته وویل تحریک طالبان پاکستان به د مسعود د قتل په غچ کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو، حکومتي تاسیساتو، سیاسي مشرانو او پولیسو حمله وکړي. شاهین چې لیوه نامعلوم ځای د ټلیفون له لارې خبرې کولې د غرض وویل د طالبانو په هدفونو کې به د نواز شریف د اصلي ټاټوبې پنجاب ایالت پوځي تاسیسات هم شامل وي. راپورونه وایي حکیم الله مسعود له پاکستاني چارواکو سره د سولې خبرو او احتمالي اوربند ته تیار شوی وو، خو مولا فضل الله د پاکستان له حکومت سره د هر ډول خبرو مخالف دی. اوس چې مولا فضل الله د حکیم الله مسعود پر ځای ټاکل شوی، له ده سره د اسلام آباد د سولې خبرې څومره امکان لري؟ دا پوښتنه فرشتې نگاه د سیاسي چارو له څېړونکي سمی یوسفزي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. سمی یوسفزي په ځواب کې وویل
زما په خیال چون کې دا وخت د طالبانو یو ستر مشر حکیم الله مسعود وجل شوی ده او دوی یو ډول خورا احساساتي دي او د جګړې او د نور فشار او د غچ اخیستلو خبرې کوي. خو زما په خیال د یو څه وخت په تېرېدو سره به دوی وروسته بیا په دې فکر وکړي چې هم د طالبانو د حکومت سره، د پاکستان له حکومت سره د خبرو اترو لپاره، دا بیا هم د خبرو اترو لپاره تمایل په آینده کې وښيي. یعنی د دې نوي مشر ټاکل کېدل او د حکیم الله وجل کېدل د دې معنا دا نه ده چې د طالبانو او د پاکستاني حکومت ترمنځ د مذاکراتو ټول امکانات لمنځه تللي دي.
دا څه ویل کیږي چې مولا فضل الله په خپل د مذاکراتو ډیر مخالف پاتې شوی ده، په داسې یو حال کې بیا د مذاکرات څنګه ممکن دي؟
اوس پورې خو مولا فضل الله په داسې یو موقف کې نو چې هغه د مذاکراتو نه انکار وکړي. خدا هم حقیقت ته چې کله د سوات ونیولو او فضل الله او د نوموړي طالبان لومړي خلک وو چې د صوبا سرحد له حکومت سره مذاکرات پیل کړل او دا مذاکرات د ډېر وخت لپاره دوام وکړلو. فضل الله نسبت نورو طالبانو ته نرمی خودلې دا او د پاکستان له حکومت سره مذاکرات کړي وو او خبرو ته کېنستلی وو، خو بیا دا خبرې ناکامې شولې او د پاکستان پوځ په سوات کې عملیات وکړو.
ملا فضل الله په خپل د سواد اوسیدونکو دی او د پاکستان حکومت د لمخې اوس په کونړ او نورستان کې اوسېږي، آیا هغه کولی شي چې د طالبانو ټولو ډلو مشري وکړي؟ اوس
د طالبانو وروستۍ غونډې دا ښکاري چې دوی ډېر په سوچ سره یو فیصله کړې ده، او دا وخت په طالبانو کې تر ټولو د لوړې رتبې شخصیت چې ورته ویلې شو هغه ملا فضل الله ده. هغه یو داسې شخصیت ده چې په علمي لحاظ باندې په دې نورو طالبانو باندې امتیاز لري، مذهبي زده کړې زیاتې دي او په ځینو سیمو کې شاید خلک ورته احترام هم ولري، او د طالبانو دننه هم د علم په لحاظ باندې او د عمر په لحاظ باندې د احترام په نظر کتل کیږي. نو زما په خیال داسې ښکاري چې نور په د طالبانو مشرتوب د قبایلي سیمو نه وتلی ده، او دوی غواړي چې د غیر قبایلي سیمو طالب مشران د طالبانو په تحریک کې راڅرګند شي. د دې به یو اثر دا وشي چې په سوات کې به یو ځل بیا طالبان را فعال شي.
ملا فضل الله، افغان طالبانو سره څنګه اړیکه درلودل پخوا او اوس خپل اړیکه څنګه به وساتي ستاسو په نظر؟
په پخوا کې په سوات کې طالبان نه اوسېدل او نه هم هلته مراکز، افغاني طالبان هلته مراکز لرل. پخوا د فضل الله او د طالبانو ترمنځ دومره خوږې اړیکې نه وي، او هغه عمل دا و چې اکثر افغان طالبان په هغه سیمو کې ژوند کوي، په هغه سیمو کې مراکز لري کوم چې د قبایلي سیمې دي یا د وزیرو د مسعودو سیمې دي. خدا چې ویل کېږي چې نوموړی دا وخت په افغانستان کې دی، نو ظاهره خبره ده په تیرو شو کلونو کې هغه د افغان طالبانو سره هم اړیکې جوړې کړې دي، خو یو شمېر افغان طالبان هغه ته د یو اختلافات، نظري اختلافات لري. افغان یو شمېر افغان طالبان، چونکه افغاني طالبان د حنفي مذهب پیروان دي، او داسې ویل کېږي چې دوی ملا فضل الله چې کوم ده هغه د پنجپیر مسلک یا د اعلی حدیث مسلک ته نږدې شخصیت ده.
د سیاسي چارو څېړونکي سمی یوسفزی وویل د پاکستان د طالبانو د تحریک له لوري د خپل مشر په توګه د ملا فضل الله له ټاکلو سره طالبان غواړي چې فعالیت یې له قبایلو بهر پراخ شي. بل لور ته داسې راپورونه خپره شوي چې سعودي عربستان چې د پاکستان د اټومي وسلو په جوړېدو کې مرسته کړې غواړي له پاکستانه اټومي وسلې ترلاسه کړي. د دې راپورونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال ریاض مسخیل په راپور کې.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبرپاڼه کې د هغه بیانونو په سختۍ سره تردید شوی چې پکې ویل شوی وو غنی د پاکستان په جوهري پروګرام کې سعودي عرب پیسې لګولې دي. د خبرپاڼه تر مخه د پاکستان جوهري پروګرام د امنیتی مقصدونو لپاره دی، او پاکستان به د خپل ضرورت او دفاع لپاره هر ممکن اقدامات کوي. د پاکستانی اټمی پروګرام او د سعودي عرب د سرمایه‌کاری په حق لا چې مشال ریډیو د ساينس پوها ډاکټر پرویز هود وینا تپوسو کو نو دوی
صاحب نے عرب ممالک سے جا جا کر یہ پیسے لیے.
بٹو صاحب دا عرب ملکوں نہ پیسے اغستے وے او پا خاص توگا د لیبیا او سعودی عرب نہ، او بیا چکل پاکستان ایٹمی ازمیختن اوکڑی نو پدی سعودی عرب کی خوشحالی اوشوے، او دو پابندو دوران یہ پاکستان تا د 15 ارب ڈالر تیل وڑیا ورکڑا، نو زک او سعودی عرب دا پاکستان پہ ایٹم بم خپل حق گنی او وے چی د ضرورت پ وقت با پاکستان ہویت دا ورکڑی.
سعودی عرب سمجھتا ہے کہ اس کا حق بنتا ہے پاکستان کے بم کے اوپر، اور بوقت ضرورت پاکستان اس کو یہ دے دے گا.
آیا پاکستان کولی شی سعودی عرب تا ایٹم بم ورکڑی؟ پدی اڑا تا بیا ہم ڈاکٹر پرویز ہود بھائی اوے،
یہ آسان کام اس لیے نہیں ہوگا کہ دنیا کی نظریں پاکستان کے بم کے اوپر ہے.
دا کار با آسان زکن ویچی دا دنیا سترگی دا پاکستان پا بم باندی دی، او کپ ستری کدا دا پاکستان دا سرحدون نا باہر ہوا تو او سعودی عرب تا اور رسید، نو سعودی عرب با سبا دانشی ویلے چی دا ورتا پاکستان ندے ورکڑے، نو ہاغ صورت کے با بیا دا سعودی عرب او پاکستان دوانو دا پارا خنوی، او دا دی دلاسا پیدا شوی رد عمل با دا پاکستان او سعودی عرب دوانو دا پارا دا برداشت نوی.
نہیں سمجھتا کہ پاکستان یا سعودی عرب اس کو برداشت کر سکے گا.
داشن دفاعی چارو یو بل کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی بریگیڈیئر سید نذیر مومند وای، جوہری پروگرام د یو تن پلاس کی نوی، بلکې د دې د مختلفو سانګو کنټرول د مختلفو خلکو او ادارو پلاس کی وی. د زیاتوی
ټیکنیکل دغه ته چوکوري نو د ته چکم هارد کور وای، چکم میټوی مواد وی، هغه بلځه کی پراتوی، چکم داغه کول وی، هغه بلځه کی پراتوی، سیفټی میکانیزم بلځه کی پروتوی، او د دې چا بینه او کوډ چکم قومی بیل بیل کسانو سره دی نو دا چا په لاس کې راوستل او بیا د هغې استعمال دا تقریبا چې ناممکنه خبره ده.
د یادونې ده چې د بی بی سی په یو پروګرام کې د ناټو د چارواکو په حواله ویل شوی وو چې که ایران ایټم بم جوړ کړو نو سعودي عرب به هم د پاکستان نه ایټم بم راوړي، ځکه چې سعودي عرب فکر کوي د پاکستان په جوهري پروګرام کې ډېرې پیسې لګولې دي.
خبری مجله اوري.
زه به ووایم د ازادي راډیو خبری مجله مو واورېده، خو بل یوه هم لرو چې سید سمیع عباس وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر احمد، شبر شما خسته نباشین. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6 و